درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو بلې خبرونې ته وګی او ساسو قربا ګل ایازم دا محل په خبر کې د سهار 10 بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه د سولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سټکی د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې نتایج شی رپورټونه ورکړ شوې دي د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډکی یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیا هیوادونو سفر پیل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل امریکای چارواکي وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک وای دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی د ویل چې د برید نتیجو څېړنې کوي خو امریکایي چارواکي وای چې د عملیاتو په اړه د تفصيلات ورکول اجازه نه لري ویلي دي کې دي شي چې مولا اختر منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان و ډل شوی وي چارواکي ویلي دي چې دا ډرون بریدو چې د امریکا امریکایي ځانګړي ځواکونو تر سره کړی دي دا برید د امریکا ولسمشر د باراک اوباما په اجازه په جنوب لویدیز احمد ولی خارګوټی کې تر سره شوی دي کچره د مولا اختر منصور د وجنې تصدیقیږي نو دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پټه په ولاړ په امن خبرو تر اغیز ولري افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې نه تصدیق او نه تردید کړی دي د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډکی یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د فوج بیان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوئیټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نور پیاوړې کول دي او پر پوله همکارۍ ته نور وده ورکول دي عاصم باجوا زیاته کړه چې لدی سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي بلخوا د پکتیکا والی امین شارک پرون مشال رادیو ته ویل
انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو پرېسپي د اول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شو
دا لا غیر سودا چې تیرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوز مشه جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې د تورخم پوره تګ راتک لپاره پرانیسي په کابل کې د پاکستان سفارت وای د جون میاشتې لپاره به هیڅ افغان پرته لویزي د تورخم لاري د تیرېدو اجازه ونه لري دغه سفارت منباتي موصول اختر منیر پرون مشال اړې تویل د اقدامې د کرخې دوړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتک د مخنیوي په هدف کړی دی دا اقدام رسول حقیقي چې پاکستانی ځواکونو یو ونه وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیسات د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو مخاوني ولا او سره د تورخم لار هم د سلور ورځو لپاره بند شوه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سواد کې ولسی غونډه ته وینا کوي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی سلیم رحمان نن مشال رادیو ته د جلسې په اړه وویل
مو جرالات بخې ان شاء الله به کې چیرمن پاکستان تحریک انصاف روان دی موږ ورته خپل څه پرنامه خپل لغه تیار کړی دی ټول وزیران صاحبان ان پی ایغان صاحبان ټول په مشترکه لایمل باندې دیګل او کم چې غره منسوبې دي دغه نه کوو چې کم غټ زموږ د سوات تر قید لپاره امپورټنت دی نو دا غو او تاسو وکړی ان شاء الله دا به موږ کوو
د صوبې واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي قانون د اعلانو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره د یو شمیر منسوبې اعلان کړې وي افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي د واخان مینافال مشال رادیو ته د دې د سفر په اړه ویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري
مینپال ځاته کړه چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغه او غواخونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي محمد اشرف غنی تیر ورځ په دوروزنی رسمي سفر قطر ته اتللی وو برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرستې کوي، او اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامون ویلي دي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري ساتي. د فیلپ هامون له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې هر کال د سباندی 100 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2000 کال پورې وغځوله. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاري زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له محل بیش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنامه وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به د وو سترو صنعتي هیوادونو په سر مشریزه کې برخه واخلي. او وروسته خبر د ایران د بارونو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وحسبي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف 13 ورځ په تهران کې خبري غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز ویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل، او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچره راسره د رواني غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. امریکای چارواکی وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. د مولا اختر منصور وژنه به د سولې په پروسه سمره غیظ ولري. کارپو ایاز وزیر وای
نو ما ته د فشکاري چې راتلونکي ورځو کې به شاید پاتې شي منصور.
خو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن جلا نظر لري.
دا پروسه به عمر ختم شي او کله دې چې یو امیر منتخب او باغبان بیچ شو دی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنگ پیل کیږي او ټول یو به خبرو ټول امکانات ختم.
په سواد کې د پاکستان د وزیر اعظم اعلانونه نه د سیمې سیاستوالان څومره مطمئن ښکاري.
2014 کې دا مکمل شو. دوه کال دا بند پروت و. 2012 کې د دې اعتصاب اعلانات باندې وطن چلیدل نه او ډېر اعلانات چې عمل پکاري.
او د سولې په لور خبرونه کې مو د پښتنو جرګه څنګه په سولېز ډول د خلکو شخړې د حل کولو موضوع سیړلې ده.
چې څه حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي په واکونو کې فرق لري. څوک عام او تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي.
شننی او تبصری هم در خبرول مشال رادیو سره سره. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک ویلي دی چې ډرون برید په پاک افغان پوله 13 ورځ تر سره شوی دی او امریکا د دې نتیجې سیړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي دي. نور تفصیل به د احمد شیبر پر رپورت کې واورو.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالاً د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز سرچینه څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د مولا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وای امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نخښه سو چې له بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
مشال اړیدو تاسو خوږې د نورو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د افغان طالبان مشر ملا مختار منصور په یو ډرون برید کې احتمال وژل شوی دی. په دې موضوع مې د سیمه ایز چارو کارپو او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې محرکاتو په اړه پوښتلې. نوموړی په جواب کې وایي
نو ما ته د فشکاري نه دا یو قسم لارو سمولي او چې د څه سره من تراولي چې په هغه باندې ټول طالبان موافقلي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان یو کچن کوي چې بیا هم یو ځای دی. ځکه چې د ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څوک به زور غلي کړی وو چې غلي شول. خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوا لیډر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پی
ایاز وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولې کم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو. نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو مرکزیا سے ڈیرا نہ کولا امریکا په فشار باندې د دپی په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي. نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چې دي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره سلار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم هلځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق کې چې په افغانستان کې د امن راشي نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
پخوانی سفارتکار او د سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیرو چې ورسره به مرکه کړې به او دا به ته پوښتنه یو د سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر سره ستاسو د مرکه واوریدل دوی خوشبینه ښکاري چې په افغانستان کې به امن پروسه پر مخ لاړ شي. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند جلا نظر لري. رسوم شاه محمد سره مې مرکه کړې او نوموړي څخه مې پوښتلې چې ملا اختر منصور وژنه په افغانستان کې د روغ جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. نو نوموړي په جواب کې ویل
دا پروسه به عمر ختم شي او د جنگ بخور شي او مهمه خبره زده کی ډیر اشتیا په چوي نو آیا طالبانو تحریک با یو زه پاتې شي دی به یو بل امیر منتخب کی چې هغه باندې بتول دایتي او کنا دی بیا تقسیم شي دا به مخبر او شو نو بیا خو د فکر کوم چې د دولت دغه کوم یې بزیات شي ملکوتواله او کنا دی چرتا یو امیر منتخب کو هغه باندې بیت شو دی یو زه پاتې شو نو بیا به جنگ ډیر زیات خور شي او به به خبرو تر امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب یو اخري پوښتنه، آیا تاسو څنګه غنئ چې د ډرون بریج په پاکستان کې تر سره شوه دی د به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟
نن لري چې معلومی کیږي چې د پاکستان دولت وسره په صلا کې شریکو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډیره زیات شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عام بالکل ختم شي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې مشال رادیو سره مرکه کوله پر هم دی موضوع یو بل مرکه هم تاسو لپاره لرو. زموږ همکار احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریکه کړي. سمیم عارف د امریکا په انډیانا په هنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې سوال په جواب کې چې ولی امریکایي فوزي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، خاغلی عارف ویل
احتمال خبره خود دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بل خصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پلوټ الوتکې دي، نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکای هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي. نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي، نو کله چې دوی خپل مکانی استخبارات سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکړي سره دې چې احتمال نه مور سره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
د مولا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
مولا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته خنه دي عام هغو ته خنه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تزرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
دا مشال ریډیو دا
درنو دلکو دا د میرا وړاندې مو عارف سمیم سره مرکه اوریدله. اوس تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوټر پاڼه ویل دي چې د دې ګام مقصد دواړه خیزه اړیکې نوري پیاوړي کول دي او پر پوله همکارۍ ته نور وده ورکول دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله تمرسه ترلاسه شي. دا له هغې وروسته دا چې تیرونی په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال رایل شریف سره ملاقات کړی و چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانیسي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي رادیو ته وویل
چې تاسو معلومه ده چې
د نړیوال هغه فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي په دې ورسته کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوال فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لوی کال راهیسې چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیل وال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. څه باندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال د پاکستان د پوځ لمشر راحیل شریف سره خبري وکړه او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړه هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. خو د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو سره دوی د هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هواري شي. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادی کړی.
پاکستان شاید د دې طریقه ووایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د شمالي وزستان وروسته برخه شوال چې د پاکستان طالبانو او نورو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړي مرکز ګڼل کېده یې له تر هغه رو پاکه کړی ده. فوج وایي شوال کې د عملیاتو پر مهال لګ تر لګه یو سل او شل وسلوال وجلي او ګڼ شمیر نور یې زخمیان کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کړنی سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قماندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې و چې په نتیجه کې د سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبرې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیوړې مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د طرح کرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا دغه ورستۍ پناه ځای او هغه موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته دغه جپړي مشران او تربشی ویډلې موجوده وي چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراسه هغه وسلې او مهمات هم خبري اعلان ته خدل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولیو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې ل احمد شاه اعظمی سره.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ساسې پام د نورو پټون په لور راغورځو. د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوی منصوبو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. د سیمې سیاستوران وایي په خوا هم د غشان اعلانونه شوي وو خو عمل پرې تر وسه نه دی شوی. د دوی په خبره د وزیر اعظم د اعلانونو تر شا سیاسي محرکات دي او ځان له هغو مشکلاتو نه ژغوري چې نوموړی ورسره د پاناما اسنادو د افشا کېدو وروسته مخامخ دي. بلخوا په سیمه کې د واکمن ګوند غړي وایي هیله لري چې نواز شریف به دغه خپل وادو ته عملی شکل هم ورکړي. نور تفصیل ملي حمیر زاده نور.
د سوات او شانګلې دورې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترقی لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي. په دې کې په منګلور کې د ګردو هسپتال، د خزو د پوهنتون جدا کیمپس جوړول، د سیدو شریف هوایي میدان بحالول او د چکدرې نه تر کالاما ایکسپریس وی جوړول شامل دي. د وزیر اعظم اعلانونو ته په کتو دا پوښتنې راپورته کیږي چې دا منصوبې تر کوم حد عملی کېدای شي. د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وای نواز شریف دغه شان اعلانونه مخکې هم کړی خو په عملی توګه تر اوسه نه دي تر سترګو شوی.
سڑکونو خدا پنجم وار شو د اعلانات هسپتال چې دینو د 2009 کې اناونس کړی او 2011 کې په دې باندې کار شروع کو، 2014 کې دا مکمل شو، دوه کال دا بند پروت و، 2016 کې د دې افتتاح وکړه. اعلانات باندې ک وطن چلی دلې ان کې سو ډیر اعلانات کی عمل پکاري. هسپتالونه دي زمونږ په هغه حال دي، سکولونه دي زمونږ په هغه حال دي. مطلب د خوشحالۍ څه خبره شتي نه چې مونږ وایو چې او دې حکومتونو څه کار وکړو، څه ډلیوري کړلو په وچو نارو باندې د خلکو ګېډه نه مړې کی.
هم د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي سلیم رحمان په خبره د کسټم اکټ د لری کولو اعلان هغه سو چې دا سیمې ولس ورته سترګې په لار وو خو داسې سو نه شو. نو موړی وای
هغه ځارت کیمړې په مو باندې بیا هیڅ څه دا غه اعلان نه وکړو. نو دا کوم اعلان نه شو کو نه هغه خپل په مصیبت کې خطر دا غه د صفای د پاره کړی د خلکو هغه بیان لري کول نه پاره موږ خوشاله زموږ سوفه فرقه د پاره څه کار دی شي او یقین یو بنه کې ځکه چې زمو کار کې د تر پر سوفه خلکو تاسو ته نه کنه دونه د دهشت ګرځي او د سیلاب او د زلزلو دا غه نه پښوم کوم په بایو شو اوس پر منستر راځي خو صرف د دې د پاره راځي چې د پانامالیک د خپل شهر پکې خلک ما یوټوبي خلک ته خوشاله نه دي.
پس وخت کې خبریال فضل خالق هم خوشبینه نخ کاری چې دغه اعلان شوی منسوبې به عملی شي. دی وایي د نوموړي اعلانونه سیاسي رنگ لري.
اولنی خبردار خو د ریکارډ چې دین هغه دا چې نه دی هغه عملی ریکارډ نه دی او په دې کې عمل ډیر کم خبرې دي. او دیم خبردار دی چې زموږ د کنو غختنی یو کم توقعات نه هغه بالکل هغه پوره نه کړل. نو د سوات خلک یا د ملکن ډیویژن خلک چې دین هغه ډیر زیات مایوس دي. موږ د نواز شریف تر شوی اعلانونه وګورو هغه مخې ته کیږي نو هغه څه پولیټیکل سټوري دی. موږ بالو په دې باندې یقین وکړو چې دی یو پروجیکټ یا یو اعلان وکړي او په هغه باندې عمل وکړي. سم د پاناما لیک
خو بیا په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری عمر فاروق وای په هغه پروژو کې چې د وفاق له طرفه اعلانېږي د فنډونو د کمی له امله مسلې ضرور راتللی شي. خو دی وای امید لري چې دا پروژې به سرته ورسیږي.
دا پلانینګ کې اوسې لپاره یو کال لپاره یا ارت لپاره دي نو هغه کې دې بیا په انتظار کې نثار او زمونږ د ډیرنی قرضه دا یا په امداد دي نو کم امداد چې مونږ ته دي په وخت ملاو شي دي زمونږه منصوبې په وخت باندې دي شروع کی او بیا سرته مور کی او کم منصوبو د لپاره دي چې فند کم چې ڈونرز ور کوي یا هغه موږ ته پټای ملاو نشي نه منځ دې زموږ ډیلی کیږي او هغه بیا بیا د هغه لپاره چې موږ یې ملاویږي او خپل سلسله جاری ساتي. نو شریف اور هغه موټرویز او اکسپریسویز دې چې په ماشاء الله هغه ډیر ښه دي دې باندې کوشش کوي تر دې نه موږ هیڅ څه دې دا کارونه روان کړي.
تر دې وړاندې روانه میاشت نواز شریف بنو او ډیرا اسماعیل خان ته هم دورې کړې دي او د هغو سیمو د پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې دي چې پکې د سړکونو جوړولو، ترقیاتي فنډونو ورکولو سربېره د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه شامل دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. دروندونکو تاسو د مشال اړې خبرونې ته غوږی وخت شوي دی. د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز به واورو. امریکای چارواکي وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک وای دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید تر سره کړی دی. د ویل د برید نتیجې سی ډی افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې په اړه تر اوسه سندې ویلي. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیز اړیکې نورې پیاوړې کول دي او پر پوله همکارۍ ته نور وده ورکول دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي موصول اختر منیر پرون مشال اړتیا ویل د اقدامې د کرخې دوړ غړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. د صوبی واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي کارونو د اعلانونو خبره کوي چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دواخان مینپال وای چې ولسمشر به نن په غونډه کې د هغو غواخونو په اړه خبري وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړی دي. برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې و چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالري مرستې کوي، خو اوس د دې هېواد د بارونو چارو وزیر فلپ هاموند ویلي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاری وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هېوادونو سفر پیل کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لست دی او کټی کې په دې رپورت کې راغون کړی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق لا مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدای شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکرات او د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپل ګډو ذمہواریانو تر لاندې دا کوششونه جاری ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاری راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروری دی، نو پاکستان لپاره دی چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات لپاره خپل کردار په خشان ولوبوي چې د سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان لهم په کار دی چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان لا په کار دی چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دی. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروری دی، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روټرز خبري چانسلر کې هند له ایران سره د چابهار بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخ د امریکا غړو ځواکونو مشر ویلي چې ناتو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو قوي ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه د یوې وړوکې د میرستو. رائټرز خبري جانسلې کې د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ لډیر مودي رئیسی خبرې تری روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډیره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه تری مخکې شي. خبري جانسلې کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي با د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبري جانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبري جانس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د زمينه برابر شي چې د سمندر لاري هند ته رسای ولري او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لاري هم پیدا کړي. خبري جانس کې چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولای چې افغانستان او منځني ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخ د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د ګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناتو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نو موړي په اجازه کې د سفر پر مهال خبرېلن تو ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ میشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړل. نو موړي د ناتو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو حلو ځلو په اړه وروستۍ حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو تر ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه کړي. درنودرکو د چويلي په یوې مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ ډېری خبرې یو شان دي، خو باید ترکیې د اسلامي سغدريزي او اسلامي یغینو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په سیر لارې خپلې نکړي. نور تفصيل انیس اجمل باندې کوي.
ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په غونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو تر روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري. خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سخدري زیر راپورته کېدل او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې اخکاری د ترکی دراتلون کی شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخه تراغلی وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیاء الحق په هواد کې د اسلامي سغدريزه نظریه پر مخ بوتله او د مینسلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي وخت بعد د ترکیه خلاف شي.
نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي، په ترکی کې اسلامي سختدریزي نوې خبره نه ده، بلکې دا دوه لسیزه وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزۍ راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزي د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هسې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نشي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
انیس اجمل و چې تاسو ته د ډاچ ویډیو د یو مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. د نورو دونکو اپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي په دغه هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د خزو جنسي زورونه کیږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکونکو خزینه خبريالانو په وړاندې سم نه وي. د مقالې نورې برخه درته مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
اپینین نومی مجله لیکي په پاکستان کې د خبريالۍ په میدان کې خزي لډې رستونز سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د خزو د کار ساينه نه کیږي. د مجله په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار د یادګیرنه ورکول کیږي چې یو خزه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له خزو سره په تړلي موضوعګانو د خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازع موضوع کار کولو کې هم یو خزینه خبریاله مشکلات لري. مجله پښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا خزه دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د خزو پر کردار هم خبرې کیږي. کچره کما خزینه خبریاله لکم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یو خزه ده. د دې پر ځای چې د خزو حوصله افزایي شي لپاره داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي نو بیا د خلکو رویه بدلوي او ډیره ستاینه کیږي. مجله لیکي د دې معنی دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې خزې زوروي. د مجله په خبره د خزو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د خزو جنسي زورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د خزینه خبريالانو تنخواه هم ډېره کموي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبريالې کرن لخلې لیکي چې ادارې ورته د مهارت زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فدرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 5% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او خزینه خبريالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,500 13,380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیو تاسو غوږی د مشال اړیو د سولې په لور خبرونه کې نن بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سولیز ډول د خلکو شخړې حلولی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر غواختی نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندې کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړ وکی. په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې موږ مچلګه نګدو، د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغاړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي، یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغېستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمه اوسیدونکي وي. د سولې زولارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. یو بله ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې مو چول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کړي.
د مړی په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي هغه د رضا د پاره فوکي یوه خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي ډېر کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بلکې شونده ده چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیاځي او آئنده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوان را پاتې دي صحیح ده. په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتر کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خبرونه کې خبرې وکړو. خو دلته لسیړونکو علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکای چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دا غیو دینی مرغیوم دا نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسی او هغه فیصله وکړي. د کریډي او جج چې کوم نه هغه ډیر تنګ شره دی دی او هغه مرګونه نه کوي. خدا وال ټکول او دا چې کوم شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې تاسو د خپل د فیصله څنګه کوي ای وته وی چې رمو خدا که بس کینو په مکه باندې ناشو دایره کې او هغه کې نه بس دا سي نمبر پر امر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت ته لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه په پاګرات باندې 200 روپۍ نه فیصله وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دو مونږ خو چونګ غریبي ده نو زمون کو ډیره نور خبرې هم دی وسره خو کله دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دور نه نو کې ډیر غي زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هی سره نه.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولېز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګري لیبي خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لابل خو یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو زینو تلاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد خکې او د نورو قومونو له خلکو زده کړو کې دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خوابتي دښمنۍ جوړې دي. د بجوړ یو قومي مشر ملک اسمت الله وای د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت داده چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دا په ریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک هغه ځای وویني تنازع هغه ځای وویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پر تاسوونه چې مشران چې دا حق پچا دی د کوم ځای نه دی نو دا غي مطابق چې ډیرو کسان چې کمی نه هر فریق ته چې هغه ډیر کسان په فیصله وکړي چې دا د تاسوونه معنی چې هر دا د پلان کې حق دی نو بیا چې کینی نو فیصله خو را دې معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک غوښتل دي دا ونه واک واخلي دا واک نو رسې دې مرګ لري چې دا مشران دا غوښتي یعنی دوی می نو بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مې دا غوښته بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده
د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته جو وس خان لګیات تا د حکومت ته بیا هغه پیسه لاله علی شي یوې سیکه چې رمز دا پیسه نه پکې مونږ کلی و دا واکه اختیار را کړی دا پکې وس پکې خلک کنه لکه تعلیم مقصد یې نن سبا الحمدلله نو لکه داسخه پکې خلک واخلي باغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وی چې حکومت لدی سره خپل قانوني کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي، په هان وای چې زر تر زره باید خبرې وشي. کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړی واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکړي. د بلې جرګې کول او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومند قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکو موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي. هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلی دزي
که فرض کم جانب فیصله ونه منل داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت اش مخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګا غسل کیږي که بیا کم جو فریق مخ د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځځي او آینده چې نور او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په ممنوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلی دا حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل او فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا ګنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.